دریم عنصر چې د دوران جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي، البته فلزي عنصر د اتومي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجن عنصر شمیرل کیږي چې د دوران جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اتومي نمبر ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګرځ خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کیږي. نو د دې لپاره چې مور او تاسو دا توزیع کوو، راځو په لومړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه شو. په درېیم پړاو کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکو، مور او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره څه شي برابر سي، یعنی دا معادله توزیع شوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې، چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوام سوال چې وروستی سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفې څخه پیل نه شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا سو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري، نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سر ته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې اور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي، چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کې د نشایسته کندونو پومبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کې یا هم د ریښې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغیزې کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. اولادوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري د نباتاتو په وده او نمو کې ډېر زیات اهمیت لري. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډیر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتاتو لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي، په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو دغه ضیایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د ضیایي ترکیب عملیه اجرا سي او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راز وکړو زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل شوي یا هم پر څو ډوله ویشل شوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی شو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاورو کښې د نباتاتو شخ شوې پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل شي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی شي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی شو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیات اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشې دوه ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتیګریډ ته او فصل ګرام او بوکشي د حرارت په 25 درجه کې د یوریا مرکب 109 ګرام حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سرې په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټور سي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو گرانوز د کون کوز موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو چې فرزونه کې یو سوالونه مطرح شوی دی چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډول شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه اگرانوز دکون کو هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت منده بیاسته. زادیانا سلحی تا سطول تا دنه هم طولگی ده کیمیا مزمون نه اوام لوست تا شراخ لاست ویم او هیلی لرام چی دلوست تر رستنی شیبو پوریمی ملتیا وکده ای. گرانوز دکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده عضوی تیزابونه چې دا وصل وشته مې صفه څخه پایل پر د 25 صفه به پایته ورسیږي. درېم څپرکی اوم لوست تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپل د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه ده یو ده هایدروکسیل گروپ او دو گونه رابطه ده اکسیجن سره لري چې ده خپل د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپل آر مختلف کیمتونه اخستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور کیمتونه اخستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېر پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده. یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و چې د میشي په معنا سره ده. یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپل میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو المیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړ غدې لري یا د ځانګړ غدو د لودون کې دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسید شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګران زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وای یو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر، او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکې ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیکاسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کې د لوښو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخی په یو سل اتلس درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی ایچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل او فوی ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي ورېښم په جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سینور چې موږ او تاسو وینو. راځو او ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکول او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچیری مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ، او نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړو د داخپل یو اسیتیک اسید، او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه په لاس راکوي، چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اگزالیک اسید نومیږي، چې خپل اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 و چې د 4 څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمېر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چی یو هم ده اغوی ده جمله چخه ستاریک اسید ده چی ده امومی فرموله ده کربونون شمیر اول استه او ده هایدروجونون شمیر مورالتا سوینو چی پینزه دیشته او فامده ترتیب پالمیتیک اسید یو نو شحمی تیزاب ده چی ده هم لرو چی ده کربونون شمیر پینزل است او ده هایدروجونون شمیر یو دیشته اولیک اسید لرو چی ده هم یو شحمی تیزاب ده ده کربونون شمیر فامده ترتیب سر اول است او ده هایدروجونون شمیر درو دیشته چی خپل د ستاریک اسید چی د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چی په اویا درجه د سانتیګریډ کشي ویل کیږي د ستاریک اسید چی ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرموله ده. اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګریډ ده. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نمونه واخلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې می منتیا وکړئ. پرانوز د کون کوز موج او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع ده آینزیشن انرژي چې د یو څلوېشتم څپې څخه پیل پر دو پنځوسم څپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غس په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطح یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم ته د آینزیشن انرژي ډیره کمه اوسی. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو آینزیشن انرژي شوازی او پیژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغه آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی. د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د اینزشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی بیا د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی شي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د اینزشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کامه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر شئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د اینزشن انرژي مساوي کیږي په 28 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اینزشن انرژي د لومړي اټوم د اینزشن انرژي پر اساس باندې تاسو وګورئ، د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون کیدای شي چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي، 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي، اینزشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه اینزشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه له پورته څخه مخ پر کښته مجاته سوله چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیر واقع دي، ډېر لیرې واقع دي، نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو، ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دې ټول اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو وینئ چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې چې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج چې دی هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغیزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شکیږي کوچنی کیږي، او د هستې مثبت چارج اغیز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي. یو ډول برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو. یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د اینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاتیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو، چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاتیویټي په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي، الکترو نیګاتیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو، دا بیا د الکترو نیګاتیویټي برعکس ده، چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي. یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي. دوی الکترون د لاسه ورکوي، نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي؟ مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي، او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري. یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي، د عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي، د دوی برعکس. یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده، الکترو نیګاتیویټي زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترو نیګاتیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پېښ.